افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم په دې اړه چې ولې ډیر افغانان له ایران بیرته افغانستان ته ستنېږي، په دې اړه راپور لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پروان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د ولایت د سیاګرد په ولسوالۍ کې پر څو امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. ټاکل شوی د هغو درې چکي سرتېرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په یوې ځنوژونکې حملې کې وژل شوي و نن د چک جمهوریت مرکز پراګ ته ورسېږي. د امریکا د ولسمشر له خبرداري څو ساعت وروسته دیملر د جرمني د موټر جوړولو سترې کمپنۍ په ایران کې خپل فعالیت ودراوه. د خبرونو تفصیل. د پروان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د دې ولایت د سیاګرد په ولسوالۍ کې پر څو امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د سیاګرد ولسوال نورا قاسمي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه درې نیمې بجې د دې ولسوالۍ په رنګ آب دره کې پر څو امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو د څو ساعتونو شدید مقاومت په نتیجه کې بیرته په شاتګ ته اړ شول. ښاغلی اسامي په نښتو کې د یو وسلوال د وژل کېدو او د سیاګرد لپاره د طالبانو د نظامي مسؤل قاري نجیب په ګډون د درې وسلوالو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هغه په وینا په دې نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د هغو درې تنو چکي سرتېرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په یوې ځنوژونکې حملې کې وژل شوي و نن د چک جمهوریت مرکز پراګ ته ورسېږي. ټاکل شوی د دوو سرتېرو د جنازې په مراسمو کې د چک صدر اعظم، دفاع وزیر او نور لوړ پوړي حکومتي چارواکي ګډون وکړي. د چک صدر اعظم اندري بابس چې د اوړي رخصتیو لپاره له هېواده بهر تللی و ویلي چې خپلې رخصتۍ پای ته رسوي او په افغانستان کې د وژل شوو چکي سرتېرو په درناوي جوړو شوو مراسمو کې د ګډون لپاره پراګ ته ستنېږي. په افغانستان کې د درې چکي سرتېرو وژل کېدو په چک جمهوریت کې په افغانستان کې د هېواد سرتېرو د پوځي ماموریت په اړه تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د چک جمهوریت کمونیست ګوند له افغانستان د هېواد سرتېرو د وتلو غوښتنه کړې. د چک د بهرنیو چارو وزیر بیا د خپل هېواد یوې ورځپاڼې ته ویلي موږ باید نړیوال ائتلاف ته د خپل ژمنتیا په اړه پوښتنې راپورته نه کړو. د چک جمهوریت په اوس وخت کې په افغانستان کې له 280 زیات پوځیان لري او تر دې مخکې 14 نور سرتیری هم په افغانستان کې وژل شوي وو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کاپیسا ولایت په ګلبهار او کوهستان ولسوالیو کې د برېښنا درې پروژې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د یوې پټۍ په پرې کولو سره پرانستې او ګټې اخیستنې ته یې وسپارلې. د هغې خبر پاڼې له مخې چې د افغانستان د برېښنا شرکت لخوا نن خپره شوي ویل شوي چې په دې پروژو کې له پشت سرخ نه تر ګلبهار پورې د 220 کیلو ولټه برېښنا مزي غځول، ګلبهار کې د 220 کیلو ولټه سبسټیشن او د ګلبهار له سبسټیشن څخه تر تپې احمد بیک پورې د 110 کیلو ولټه لیږدونکي مزي شامل دي. دغو پروژو مجموعي لګښت شاوخوا 5.8 میلیون امریکایی ډالر اټکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالتونو د اردو د انجینری تیم په مالی مرسته پلی کیږي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د ولسمشر له خبرداري څو ساعت وروسته دیملر د جرمني د موټر جوړولو سترې کمپنۍ په ایران کې خپل فعالیت ودراوه. ډونالد ترامپ پر ایران د امریکا د بندیزونو د لومړي پړاو له جاري کېدو سره ژمنه کړې چې هر هغه کمپنۍ به چې په ایران کې فعالیت کوي د امریکا پراخ بازار به د خرڅلاو پر مخ وتړي. د دیملر کمپنۍ ویاندې د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د دغو بندیزونو مطابق په ایران کې له مخکې محدود فعالیت درولی دی. په دغه ناڅاپي اقدام سره په ایران کې د دیملر کمپنۍ هغه پراختیایي پروګرامونه هم پای ته رسوي چې له مخې دې کمپنۍ له دوو ایراني کمپنیو سره په ایران کې دننه د مرسدس بنز لاریو ټوټې سره یو ځای کولې. له ایرانه د دیملر د وتلو پریکړه چې له بندیزونو سرغړوونکو ته د ټرمپ د خبرداري پر اساس کېږي، دغه راز د اروپایي ټولنې پر هغو مشرانو هم یو ګزار دی چې ژمنه یې کړې له ایران سره به سوداګري جاري ساتي او د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون چې امریکا ترې وتلې درناوی کوي. د یو بل خبر لمخه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای واشنگتن د بیلابیلو هیوادونو سره په همکاري هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي. پر ایران د سیشن بی په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو د بندیزونو لومړۍ برخه له سره پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سیشن بی په ورځ په خپل ټویټر د نړۍ هیوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلي ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، پر ایران بندیزونه رسمن پیل شول. دا به تر ټولو سخت بندیزونه وي. هر هغه څوک چې له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به یې ونکړی شي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن همدارنګه فاکس نیوز تلویزیون ته وویل امریکا د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړه په منځني ختیځ کې له شرارت او بلاستیک توغندیو له پروګرام څخه د ایران د یو پراخ پشاتک غوښتونکی ده. او د عراق صدر اعظم حیدر علي البادي ویلي هیواد پر ایران د امریکا له بندیزونو سره موافق نه دی، خو ورسره به سم عمل وکړي. البادي پرون وویل موږ د بندیزونو ملاتړ نه کوو ځکه ستراتیژیکه تېروتنه ده، خو بندیزونو ته په پام به عمل وکړو. د عراق صدر اعظم زیاته کړه بندیزونه په ټوله کې غیر عادلانه دي او دوی په سیمه کې د بندیزونو پلوي نه دي. د عراق صدر اعظم دغه راز ویلي چې موږ د خپلو خلکو او د هغوی د ګټو ساتنې ته ژمن یو. عراق چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا متحد دی، په عین حال کې له ایران سره چې د عراق په سیاسي مسلو کې ډیر دخیل دی نږدې اړیکې لري. خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم د افغانستان په اړه پر یوې مهمې موضوع راپور لرو. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په ایران کې اقتصادي ستونزو سلګونه زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته په ستنېدو مجبور کړي دي. د دې ادارې په وینا د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 4,3 لک افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت هم مني چې له ایران څخه هیواد ته تازه راستانه شوي ګڼ هغه ځوان کارګران دي چې ډېر زیانمنونکي کډوال نه شمېرل کېږي، خو بیا هم د دوی د سمبالښت لپاره پر یو لړ اقداماتو غور کېږي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي په ایران کې روان اقتصادي بحران به د افغانستان پر اقتصاد هم منفي اغېزې ولري. په دې اړه اجمل اند تفصیل وړاندې کوي.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستان څخه تر 4,3 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته یا په خپله خوښه ستانه شوي او یا په زور ایستل شوي. د ادارې په خپل ونیز رپورت کې ویلي چې خپل هیواد ته پستانه شو افغان کډوالو کې لویه برخه یعنی 4,220 له ایران څخه ستانه شوي چې شاوخوا 9,000 بې اسنادو کډوال دي. له ایران څخه په دومره لوی شمیر خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو سبب په ایران کې رواني، اقتصادي او سیاسي ستونزې بدل شوي چې دغلته یې د افغان کارګرو لپاره د کار بازار سوړ کړی. هغه شمیرې چې IOM یا د کډوالو نړیوال سازمان خپرې کړي په تیرو څخه ماتو میاشتو کې د ایران څخه افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر تقریبا د کډوالو له هغه شمیر سره برابر دی چې د 2010 میلادي کال د ټول کال په بهیر کې له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي وو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دا شمیرې تاییدوي او وایي ډیر دا راستنه شوي کډوال د زیاتو زیانمنونکو راستنو شوو کډوالو په ردیف کې نه دي شامل، خو بیا هم هڅې روانې دي چې دوی ته په افغانستان کې دننه کاري فرصتونه برابر شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سې شنبې په ماښام ازادۍ رادیو ته وویل
اینا که از ایران برگشتن
خغلی بلخی وایده چې له ایران راستانه شوی ډیری هغه مجردان دي چې د کار لپاره ایران ته تللی و او وس راستانه شوی، نو ډیر زیات زیانمن شوی نه ګڼل کیږي، خو که په دوی کې څوک داسې وي چې اسی پذیروي له هغوی سره کم مرسته کیږي. زیات افغانان د ایران د کار په غیر رسمي بازار کې بوخت دي. هغه سکتور چې په ایران کې وروستي اقتصادي بحران ځپلی او د کارګرانو لپاره پکې د کار فرصتونه ډیر راکم شوي. ګومان کېږي چې د امریکا لخوا پر ایران د نوو بندیزونو په لګولو به دغلته اقتصادي وضعیت تر دې هم خراب شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي پر ایران د امریکا بندیزونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر زیان ورسوي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا مهال کلنۍ راکړه ورکړه 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای د یو شمیر هیوادونو سره د خبرو اترو په حال کې دي، څو د قطر او سعودي عربستان په څیر هیوادونو ته لا قانوني لارو افغان کارګران واستوي. سید حسین علمی بلخی:
ما مشغول مذاکرات هستیم با تعدادی از کشورها برای ایجاد تفاهم.
دی وای موږ له یو شمیر هیوادونو سره په دې برخه کې د هوکړه لیکونو د لاسلیک کولو لپاره په مذاکراتو بوخت یو، څو په بنسټ په قانوني توګه کارګر واستول شو. لا قطر سره هو کړل کلاسیک شوی، له سعودي عربستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو سره هم خبرې اترې روانې دي. سعودي هیوادونو ته د کار د بازار د تقاضا سره سم افغان کارګران واستول شو. افغانستان پر جګړو او نام نه یو سربیره له بیکاری او اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. همدارنګ په ګڼو سیمو کې ورستۍ وچکالي هم د دې سبب شوی چې په زرګونو افغانان ګوندي هیوادونو او یاد نړۍ لري هیوادونو ته د سفر ستړي لاري ونیسي.
و مورځل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هم تاییدوي چې په وروستیو کې په ایران کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره له هغې هېواده په سلګونو زره افغان کډوال بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي. که څه هم دا وزارت وایي چې دغه زیانمنونکي کډوال نه دي، خو بیا هم دا وزارت د هغوی د سنبالښت لپاره یو لړ پروګرامونه لري. دا مو هم واورېدل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل چې د خلیج له یو شمېر هېوادونو سره په خبرو اترو اخته دي چې قانونی لارو افغان کارګران هغو هیوادونو ته د کار کولو لپاره واستوي. د هغه موضوع ده چې له ولسو کلونو رئیس د افغانستان پرله پسې حکومتونه او مسؤول چارواکي ژمنې کوي، خو تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. دغه راز د افغانستان حکومت هم په دې هم نه دی توانېدلی چې په خلیج هیوادونو کې د هغو په سلګونو زرو افغان کډوالو ستونزه، افغان کارګرو ستونزه هواره کړي چې له مختلفو لارو په قاچاقي توګه هغه هیواد هیوادونو ته تللي او هلته شقه کارونه سرته رسوي.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واک در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د وبو باندې بس
کړی چې محکمې له خوا.
آزادي رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
او مخیل دی چې د موسیقي خبرونه درته خبره کړو، اکرام الله اکرام ته به غوږ شو چې د کابل د نن ورځې یو شمېر ورځپاڼې لوستي او له مهمو ټکو یې خبروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو کې د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو موضوعاتو ترڅنګ په راتلونکو انتخاباتو په ځانګړي ډول په دې پروسه کې د حکومت د ملکي او پوځي چارواکو د نه مداخلې په اړه د ولسمشر په فرمان بحثونه شوي دي. مندګار ورځپاڼې په دې اړه د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي دي چې دغه سلور مدعیز فرمان له سیاسي رهبرانو سره تر لیدنې وروسته د افغان ولسمشر له لوري صادر شو. د مطلب په دوام راغلی چې دغه فرمان له مخې هیڅوک حق نه لري چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. ورځپاڼې د ولسمشر د ویان هارون چخانسوري له قوله لیکلي دي چې د ولسمشر او سیاسي رهبرانو لیدنه د انتخاباتي ټکټ د جوړېدو نه بلکې د مشورو اخیستو په هدف جوړه شوې وه. په مطلب کې د ښاغلي چخانسوري له قوله وړاندې راغلي دي چې په دې ناسته کې په دریو مهمو مسایلو انتخابات، تلپاتې اوربند او په حکومتدارۍ کې په اصلاحاتو بحثونه وشول. مدنیت ورځپاڼې بیا په دې اړه لیکلي دي چې د ښه انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف یوازې فرمان بسنه نه کوي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې په ټوله نړۍ کې انتخابات یو مهمه سیاسي پروسه ده، خو په افغانستان کې دغه پروسه د نازک سیاسي وضعیت له امله کړکیچنه شوې ده. ورځپاڼې لیکلي دي چې خلک او سیاسي احزاب له حکومت د شفاف او عادلانه انتخاباتو غوښتونکي دي. د مطلب په دوام راغلي دي چې د انتخاباتو په اړه د سیاسي احزابو مسلسل ناستې او په برېښنایي شکل د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار دا په ډاګه کوي چې دغه سیاسي ډلې د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼې لیکلي دي چې دا یوازې د حکومت مداخلې او لاسوهنې نه دي چې اندېښنې پیدا کړي، بلکې دغه سیاسي ګوندونو، زورواکو او سیمه ییزو قومندانانو هم انتخابات له ګواښ سره مخ کړي دي. د مطلب په پای کې کڅ هم په انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د نه مداخله په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان مثبت ګام بلل شوی، خو ټینګار شوی چې یوازې دغه فرمان بسنه نه کوي او د ښه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره سیاسي اراده